السلام علیکم د آزادې رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو حکومت د ښځو د حجاب په اړه رسمي پالیسی اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر خالد حنفی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې برقه یا چادري تر ټولو غوره حجاب دی. هغه زیاته کړه چې طالبان غواړي میرمنې په وقار او امنیت کې ژوند وکړي. طالبانو په نویمه لسیزه کې د تیر ځل واکمنۍ پر مهال هم د ښځو لپاره د برقې اغوستل جبري کړي وو او هغوی پر کورونو کېنولې وې. د پنچیر امنیه قومندان د مقاومت د جبهې هغه ادارت کړی ده چې وایي په پنچیر کې ځینې سیمې نیولې دي. مولوي داد محمد بطار وایي مخالفو وسلوالو پرون مازدیګر په ځینو سیمو کې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. له دې مخکې د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی و چې د دې ډلې وسلوالو د پنچیر په ابشار ولسوالۍ کې دیارلس تنه طالبان وژلي. د ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې یې نیولې او د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې د یو کور د خونې د چت د پریوتو په پیښه کې د یو سړي څلور لوڼې مړې شوي او میرمن او یو زوی ټپیان دي. د زیانمنې کورنۍ یو خپلوان ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د چپلیار ولسوالۍ په غزو کلي کې شوې ده. د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونو خارکیف او خرسون ښارونو ته نږدې د روسي ځواکونو د سنګرونو پر لور پرمختګ کړی. د اوکراین د ولسمشر جګپړي سلاکار اولکسی اریستوویچ نن ادعا وکړه چې دوی هلته ځینې سیمې نیولې دي. په عین حال کې روسیې ادعا کړې ده چې د اوکراین د وسلو هغه زیرمه یې ویجاړه کړې ده چې له امریکا او اروپا راغلې وسلې پکې ساتل کېدې. او جنوبی کوریا او جاپان نن رسمن اعلان وکړ چې شمالي کوریا د جاپان د بهيري خواته یو بالستیک میزایل توغولی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن وویل دا یو بالستیک میزایل ښکارېده چې سینپو بندرې ښار ته نږدې له یو اوپتل څخه توغول شوی دی. د جاپان دفاع وزارت هم ویلي دي چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ یو بل توغندی وازمي. بلخوا داسې اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره د تیارې په حال کې دی.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دیرش ټیټه دیارلس. هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه پنځه دیرش ټیټه یو ویش. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه نه دیرش ټیټه شل. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه اته دیرش ټیټه دوه ویش. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټه دوه ویش.
تاسو راوسی قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې طالبانو د حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه.
دنیا به چپه او راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلې نظریه نه تیریږو، یو رکن نه تیریږو.
د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د نجونو د تعلیم په اړه د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي. په روزګان ولایت کې د نیش فصل پیل شوی او وزګار ځوانان ور روان دي.
د ولسم سیم په پریم زده کړې کړې دي چې کار نشته، نور دولت کار راته برابر کړی نه دی. د بیکاری سره په نیش اخته دي.
د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ټولنې له بنده د افغان ژورنالیست خالد قادری د خوشي کېدو غوښتنه کړې.
طالبانو پر اتاک سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورس تر بلې مخ په ډیرېدو دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د بخښنې نړیوال سازمان په اوکراین کې د روسیې د پوز لخوا د شویو جنګي جنایتونو اسناد راټول کړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري اعلان کړ. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د ازادي رادیو خبريال راکوي.
طالبانو په یو رسمي فرمان کې چې د دوی د مشر لخوا تایید شوی د ښځو لپاره حجاب کول د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړل. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د حجاب په اړه دا فرمان د هغه وړاندیز په پایله کې خپور شوی چې د هیواد دینی عالمانو د طالبانو مشر ته کړی وو. د دې فرمان پر بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دنده لري چې حجاب په جبري ډول په ټولو افغان ښځو عملي کړي. اوس دې وزارت د حجاب د جبري کېدو په اړه یوه طرحه هم جوړه کړې او په کې لیکل شوي د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نوي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړه شوې غونډه کې وویل دوی هغه څه کوي چې اسلام یې ورته وایي.
د ټولو نه موږ ته ارجح او اهمیت زمون نظریه او زمون اسلام اصول نه. دنیا به چپو راسته به کیږي خو موږ خپل اسلام د دین سپیڅلی نظریه نه تیریو یو رکن نه تیریو.
په دې غونډه کې د طالبانو د تمیز دالی ادارې رئیس محمد شریف ویلي د حجاب د مراعاتولو امر د اسلامي امارت نه بلکې یو الهي امر دی او دوی باید پلی کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو تر هکې د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی خو دویم پړاو کې چې د حجاب د تطبیق مرحله ده جبري مسایل هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یو ښځه حجاب نه مراعاتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وکړل شي خو د حجاب د نه مراعاتولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار په دریم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند ته اچول کیږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کیږي څو رسمان سزا ورکړل شي. د طالبانو لخوا د حجاب د عملي کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعاتوي له دندو دي ګوښه کړل شي. خو په کابل کې یو فعال میرمن چې د وکالت دنده لري او نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله خبر شي ازادي راډیو ته وویل افغان میرمن مخکې هم محجبي او له طالبانو وړاندې هم مسلمان وي.
دوی د پخوانی مسلمانانو او اوسه مسلمانان دي که طالبان وي او که نه وي. تاسفانه طالبان تل هڅه کړي چې د ښځو د ادرس نه یو امتیاز ترلاسه کړي. کله تعلیم او تحصیل موضوع هغه نسی بیا د حجاب موضوع
طالبانو له دې وړاندې هم د توصیو په نوم په افغان ښځو ګڼ محدودیتونه وضع کړي پر دوی بې له محرمه د اوږد سفر بندیز لګولی ډېرې له کار کولو منع شوي په دولتي رسنیو کې یې ونډه صفر شوي او له شپږم ټولګي پورته هم له زده کړو منع کړل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوې دي. د طالبانو د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر له را رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. خو د پوهنې وزارت ویان عمر عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا سلام مشورې یو ځل بیا پیل شوې دي.
له وم نه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران او لسه او نړیوال ټولنې ته مهمه ده. له دې نه په څو چند اسلامي امارت ته مهمه ده او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا شي. علما او د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانه دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لوی ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولې دي او نړیوالې ټولنې هم له افغانستان سره د خپل مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلې ده. ل ازادۍ رادیو ما زیګرنی خبری مجله اوري. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو پر ضد جنگیدونکو جبهه ادا کوي چې په پنشیر کې ل مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټول سیمینه ولیدي خو طالبان د دوی د اداره دوي او به اوای چې په دې سیمو کې هیڅ راز جګړه نه ده شوې.
د مقاومت ملي جبهه وایي په پنشیر او تخار کې طالبانو سره نښتي کړي مرګ ژوبلې ور اړولې او ځینې سیمې ترې نیولې خو طالبان یې دایدانه منې وایي د سیمو کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د ملي مقاومت جبهې نن سهار یو خبر پاڼه کې ولیکل د طالبانو د سرې قطعې یو کاروان چې د درې او ابشار ولسوالیو کې د کور په کور پلټنو لپاره روانو تر برید لاندې راوستي. د جبهې دا کړې چې تر اوسه له مرکزونو پرته د درې او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې د ملي مقاومت د جبهې لخوا لیول شوي او تر خواهی 15 طالبان وژلي دي. د دې تر څنګ له طالبانو سره په پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو مخامخ جنګیدونکي قومندان د خپل نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته یو پیغام کلی کې طالبانو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې او د دریا او ابشار ولسوالیو ټولې سیمې یې ترې نیولې دي او د دې ولسوالیو مرکزونه د دوی تر کلابندۍ لاندې دي، خو طالبان بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار ازادي راډیو ته وویل په دې سیمو کې هیڅ کومه پیښه نه ده شوې.
هیڅ د سلوه پیښه نه لرو، نه کوم جنگ سوې ده او جای نیول خو بالکل لرې پرې ده، چا پزم نه ده کې وینه سوې. هسې دوی تشویش خبرې تخار کې هم داسې ادعا کړې و واقعیت نه درلود.
خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا خپرې شوي ویډیوګانو کې چې د مقاومت جبهې د ځینو مسؤلانو او رسنیو لخوا خپرې شوي لیدل کېږي چې پنجشیر کې تازه جګړې شوي. له دې په یو ویډیو کې د طالبانو د یو ملاتړي حمید خراسانی غږ هم اورېدل کېږي چې د جګړې او ډزو امر کوي. په یو بل ویډیو کې بیا حمید خراسانی په پنجشیر کې د جګړې په اړه وایي طالب ځواکونه سیمه کې لومړی درجه احضاراتو کې دي او د ملي مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره بشپړ تیاری لري. د ملي مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ له دې وړاندې په بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان او ځینو نورو سیمو کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي او پکې د خپل بری او یو او بل ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې. د طالبانو ضد داسې مهال د جګړو له پیل خبر ورکول کېږي چې په روژې میاشت کې د جمهوري نظام پر مهال په وروستیو ورځو کې د کابل د امنیت لپاره ګمارل شوي د ملي اردو پخواني جنرال سمیع سادات هم له اختر وروسته د طالبانو ضد د جګړې له پیل خبر ورکړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
هغه افغانان چې د تخلیه په پروګرام کې د امریکا له لوري دریم هیواد ته استل شوی دي خپل نامعلوم برخلیک ته اندېښمن دي. ځینې کسان چې د ابوظبي په کمپ کې دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي تر اوسه یې د خپل برخلیک په اړه څرګند ځواب نه دی ترلاسه کړی.
سلام علیکم.
د ابوظبي په کمپ کې میشتو افغانانو دغه کمپ ته د سرو زرو د زندان نوم ورکړی. دوی چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په دغه کمپ کې دي آن بهر ته د تګ اجازه هم نه لري. د امریکا او یا هم د اروپایي هیوادونو ویزو انتظار دوی هم ستړي کړي او همې برخلیک ورته نامعلوم کړی. قدیر شاهین سره لدی چې د افغانستان پر رسنیو کې لتیر دوه ولسیزو پاتې شوی په ورستیو کې د هرات ولایت د ژورنالیستانو ټولنې مسولیت هم درلود. هغه اوس د ابوظبي په کم کې لتیر او تو میشتو راهیسي پروت دی.
متاسفانه انجوهایی که
لبد مرغه هغه ټولونه چې افغانان د کمپونو تر اوستي کار د نقد وړ دی. دوی هیڅ جواب نه لري په وضعیت کې، هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. هغه افغانان چې دلته دی خپل نامعلوم برخلیک زوري مغهيله لرو چې هر څه ژر د وضعیت بدلون وکړي.
وخت چې زمانه از کمپینو جات پیدا میکنه.
ادریس نجم بل هغه ځوان دی چې د سوداګرۍ په برخه کې ماسټری لري. هغه وای د طالبانو لراته ګوډان دی په لوړ دولتي بست کې کار کوي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول نو موړ هم د 2020 کال د سپټمبر په میاشت کې خپل کورنۍ سره د مزار شریف خار څخه د ابوظبي یو کم ته انتقال شو.
په یو بد حال کې بند پاتې یو، سره له دې چې امکانات یو سشته خو بیا هم ژوند ګران دی. ځوانانو ته له زیات تشویش نه روحي ستونزې پیدا شوې دي. د میرمنو ویښتان د زیات تشویش له امله تویږي. د دې احتمال هم شته چې د کورنیو ترمنځ جګړې هم وشي. په ټوله کې ستونزې بیخي زیاتې دي، خو څه نه څه هیله مندي هم شته.
مشکلات در کل زیات هست ولی امیدواری کوچک هم وجود داره.
له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول هغه کسانو چې امریکایانو سره کار کړی و ډیری افغانستان پرې خوت. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و هغه کسان چې امریکا سره کار کړی د هغوی د وستلو پروسه به دوام ولري.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له طالبانو غواړي چې افغان خبریال خالد قادری سم د ستیل باندې خوشی کړی. د کمیټې پرون نو وخت په یو اعلامیه کې لیکلي طالبان باید پر قادری لګول شوی تورونه لری کړي او په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پاتوره سوي.
په هرات کې د یو خبریال خالد قادری د نیولو بندي کولو په اړه د خبرګونورو په دوام د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې هر څه ژر هغه خوشی کړي او پرې لګول شوي تورونه لري کړي. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې یا سی پی جی لخوا خبرو شوی راپور کې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د خالد قادری نیولو ته اشاره شوې او له طالبانو پکې غوښتل شوې چې په افغانستان کې د رسنیو د کارکونکو نیول او بندي کول پای ته ورسوي. د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې د آسیا څنګ همغږي کوونکی استیون بلټر ویلي په مبهم او نابریالي حقوقي لارو د یو خبریال محاکمه او محکومول په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ځپلو لپاره د طالبانو یو شوم او بل پړاو دی. د دې اعلامیې پر بنسټ د نوروز راډیو کارکوونکی خالد قادری د مارچ په 18مه د طالبانو د استخباراتو لخوا په هرات کې ونیول شو. د خالد قادری او خپلوان چې نه غواړي هویت یې وښودل شي د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ته ویلي د هغه کورنۍ یوه اونۍ له دې بې خبره و چې خالد قادری نیول شوی. د ادعا کړی چې هغه بندخونه کې شکنجه شوی. د خبریالانو نیولو په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو په وضعیت هم بد اغیز کړی او تر ډیره انزوا ته تللي. خبریال روح الله تلاش وایي له هغې ورځې ویریږي چې یوه ورځ پیکاري ساحه له دې هم راتنګ نه شي.
طالبانو په راتګ سره تر ټولو ډیر زیات محدودیتونه پر رسنیو خبریالانو وضع شوي دي او دغه محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو دي. همداراز خبریالان هم په ډار زړه په ښار او بازار کې نشي کولای چې فعالیت وکړي.
طالبانو بیا د خبریال خالد قادری د نیولو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د خالد قادری د نیول کېدو پر مهال د هغې خور همایرا قادری په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو ورور یې خالد د طالبانو په اړه د نظر ورکولو په دلیل په نظامی محکمه کې په یو کال بند محکوم شوی او دا ورځ یې د پلار یوه پخه په زندان او بله په ښوونځي کې وي. د خبریالانو د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ خالد قادری د طالبانو د نظامی محکمې لخوا په هرات کې په یو کال بند محکوم شوی او په زور ترې په هغه سند لاسلیک اخیستل شوی چې د استیناف حق ونه لري. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبریالانو ټولنې 13 اونۍ په خپله درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2022 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
قدر من اوریدونکو شیبه اورسته بده نورو مطالبه سره اسمت چروان ستاسو کوربوي خو له هغه مخکې پام وکړئ یوې نړیوالې موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنګي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. د سازمان ټینګار کوي چې روسیه باید په اوکراین کې د خپلو جنګي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. د موضوع نور جزئیات د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان ویلي داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړیو اونیو کې ځورونې خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشرې اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړې دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخښنې نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو یې اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخښنې نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیانکا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوي دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړو او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونه ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسیې یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د پروګرام دی برخه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. سلامونه میومنه.
په دې برخه کې په اوروزګان کې د کوکنارو د حاصل د ټولولو په باب یو راپور لرو، او بیا په کندهار کې د خلکو د شکایت در رسو چې د پاکو اوبو لدره کې لري. په اوروزګان ولایت کې د طالبانو له بندي سره سره بیا هم له کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوي چې اوس یې د پروسه نیمایي ته رسیدلې ده. لبلی خاصه شکل لوستو ځوانانو هم د بیکاری لامل نشوهلو ته مخه کړی چې د نالوستو کاروبار خراب کړی دی. په اوروزګان ولایت کې داسې محل کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل شوی چې د کوکنارو د کښت د منکولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خونساده د فرمان یو میاشت پوره کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د ترینکوټ شار چار چاپیره د زراعتي ځمکو ډیره برخه د کوکنارو په کښت پوشل شوی دی، چې نسبت ساش کال په پراخه کچه د نورو کلونو په پرتله کرل سوی دی. د افغانستان په دغه جنوبي ولایت کې پر داسې مهال د کوکنارو څخه د تریاکو ټولول پیل سوی دی چې د کوکنارو د کښت د منع په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخوند د فرمان یو میاشت پوره کیږي. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه زرګونه ځوانان دغه ولایت ته د کوکنارو د نیش وهلو لپاره راغلي دي. خود دغه ځوانانو زیاته برخه لوسی ځوانان هم دي چې د تیر جمهوری نظام تر رنګېدو وروسته اوس بی دندې سوي او نشوهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په دفتر کې کار کولی، خو د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بیکاره سوی او اوس یې نشوهلو ته مخه کړې ده. حکیم الله افغان وایي که څه هم د کوکنارو د کرکیلې او استعمال او کاروبار سره مخالف دي، خو وایي د مجبورۍ څخه یې د کوکنارو نشوهلو ته مخه کړې ده.
نو دا نشته ځکه چې وخو چې ورته مجبوره د مجبوری څخه نش وخو، ځکه چې کار وزګار نور نه لرو. نو دغه نش یوازې راپاته دی، بل خلر دولسم سیم په پریمز دکړې کړي دي. نو بس چې کار نشته نور دولت کار راته برابر کړي نه دي، د بیکاری څخه په نش اخته یم.
دا په داسې حال کې د چې تازه د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي چې د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیره عملي نه ده. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت وچکالي هغه لاملونه بولي چې لامل یې کروندګر اړ سوي تر څو پر خپلو ځمکو د تریاکو کښت وکړي. خو دلته بیا ساش کال حکیم الله بختور دی چې د کوکنارو په کرکیله کې ځانته د 15 ورځو لپاره خواري پیدا کړې، ځکه د ده په څیر سلګونه نور کسان بیا په دې لاټه کې دي چې د ځانونو لپاره د کوکنارو په کرونده کې کار پیدا کړي، خو تر اوسه پورې نه دي بریالي شوي. شورا وزواج بیا په ترینکوټ ښار کې د بنار څلور لارې سره د هغه سلګونه کسانو دي چې د سهار څخه تر ماښام پورې په دې تمه ولاړ وي چې د کوکنارو کوم کروندګر به د نیشوهلو لپاره بوزي. دغه کسان د اوروزګان د ولسوالۍ تر څنګ د افغانستان له نورو ولایتونو هم ترینکوټ ښار ته راغلي دي چې په ترینکوټ ښار کې په دې تمه شپې او ورځې سبا کوي تر څو د کوکنارو په کرونده کې نیشوهل پیدا کړي. لډلې محمد ولی او موسی کلیم یو له هغه کسانو دي چې د ترینکوټ ښار د منار څلورلاري سره لښپوش پورایي سي ولاړ دي.
دا کوم خلک سره غلي دي زمش په شمول باندې دا ګرد روزي د پار غلي دي تواشې،
یعنی د نیش
په عیال نه پکا پیدا هغه دلته د حالات زمش ولې دي دلته د روزي څوک نسته ګر پر وټلان دي ګر د وادر دل خواران پر تنو باندې د شپې بده انو پر وټلان چې زې نسته د روزي ود دي دغه ډیره زندگی ډیره سره خراب ده.
بل خو بیا د تریاکو د بی د لوړېدو سره په ترینکوټ ښار کې هم د تریاکو د پیر او پلور بازار هم ګرم سوی دی. په دغه ښار کې د تریاکو د پیر او پلور لپاره ځانګړي چوک شتون لري چې دومره ډک دی چې څوک فکر هم نسی کولای. د دغه چوک یو کچاکبر د نوم نشودلو او ژغ نخبرولو په شرط ازادي راوړي ته ویل چې په دغه ولایت کې اوس ډیری کسانو له نورو کارونو لاس اخیستی او د تریاکو کچاک ته مخه کړې ده او دوکانونه یې ورته خلاص کړي دي. خو له دې ټولو سره سره اوروزګان میشت بزګران وایي که طالبان غواړي د کوکنارو د کرکیلې مخه ونسي نو باید معاشیاتي بدیل کښت ورته پیدا کړي، کنه نو په دې برخه کې به پاته راسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو په لنډو څپو 25
یو دیرش نونس او پنځلس مترو اوریدلی شئ. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خپرونې په دولس زره اویا څلور نوي نه زره څلور سوه اتیا ولس زره اته سوه اتیا او پنځلس زره نوي موندلی شئ.
د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له اتیا زره کورنیو څخه یوازې اته زره کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبیدالله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده چې د کال په نیمایي کې برمې وچې سي او د سیمې خلک مجبور سوي چې څو کیلومتره لیرې ولاړ سي او اوبه راوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې د اوبو سره سخت ستونزې لري ده، چې اکثره د مخه مثلا برمې او هغه تلوونه چې هغه مثلا وچلې په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر به اقتصاد ضعیف دي، دا واسه نه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوړي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لري رضایو سره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده، چهار سونه شي بعد دغه خیریه پنساب دی کبل ورګان دی که زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شو مدیر خوشاله کیجو. دل چې میاش کی دغه وبه راځي بیا بیرته باندې سی د خلک مات وای شي د توبه ول نه راولید اسنګ مشکل دی.
د کندهار نهمه دولسمه دیارلسمه او پنځلسمه ناحیه د شهر هغه برخه دي چې د اوبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي او خلک د پاکو اوبو د نشټوالي لامل له سخت ستوندو سره مخ دي. د نهمه ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د اوبو نشټوالي له سخت ستوندو سره مخ کړي او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د اوبو ستونزور حل کړي.
یم دا دوبو صدا انسانان دار په عذاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری لری ز او بخښنی کښنی انجینر کښنی کښنی الکان ور د خبره دي خوراکون دبی پلاس کې اخیسی وي د ډیر لری لری زوینه وروړي. دا څه وخت می چې ولاته او دا سود لمانځه ټیم می دا خبره سړی ور د لمانځه او دا سټ ټیم می الته الته بنه ور د خدای کوم کوم اخره سړی د لمانځه د داسنه لپاسی در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدوغه علاقه کې یو بارما دلته یو مسایه د خوراکي غالې لګوبو ورکی غچ بار کی مو بو ورکو کچری چې برق نه نور غپ پل ور د هغه نه لري ماشين وشای نه لري چې برق نه وب پیرا وکاجي. نو خلک ډیر د ستونزو سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورسره. دوبوس
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو له مخې په کندهار ښار کې 80000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزې لري، چې له دې جملې دوی یوازې 80000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدمات پر وړاندې اصلي خندونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس یې زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملا کار په شروع دی او راتلونکي کې هم ان شاء الله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. ان شاء الله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به ان شاء الله کار پراخم شروع سي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ماده ان شاء الله په راتلونکي هفته کې به کار په شروع سي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ماده در پلان لاندې ده، ان شاء الله چې په راتلونکي به کار باندې شروع سي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر یو سلاتیا متره پورې رسیږي، چې په تیرې و کال کې دغه کچه 9 متره نور هم کښته سوې، چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاک اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.